Dersi saat.
Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tulu granu zakun kuta. Hilalaram jitola bajodo aw sehatmand bayaste. Zadiana salhi aw zilibiyata sutulu ta da yawal samtulgi kimya mazmun salaram luwasta. شراغ لاسوی او هیله لرم چې تلوست تر ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړی. ګران اوس د کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د محلولونو خواص، د 12مې صفې څخه پیل تر 10مې صفې پورې پام لري. زده کوونکو، موږ او تاسو د تیر لوست ادامه، یعنی پاتې برخه وایو چې موږ او تاسو په تیر لوست کښې محلولونو خواص د هغوی د ایشېدو درجه په همدې ترتیب د هغوی د اسموتیک فشار، اسموس عملیه، هایپوتونیک او داسې نور موږ او تاسو ولوستل. راځو موږ او تاسو د نن ورځې په لوست کښې د محلولونو د کنګل کېدو د درجې هغه ټیټېدل وایو، چې په دې برخه کښې موږ او تاسو وینو چې خالصې اوبه په یو اټموسفیر فشار کښې په 0 درجه د سانتي ګرید کښې کنګل کېږي. یعنی که چېرې موږ او تاسو خالص اوبه وګورو، هغوی په یو اټموسفیر فشار کښې 0 درجه د سانتي ګرید کښې کنګل کېږي. خو د دوی محلول چې ده، کېدای سي محلول یې له 0 څخه په ټیټو درجو کښې د سانتي ګرید چې شو اوسي کنګل شي، انجامې ته واوړي. خو موږ او تاسو کولای سو چې د محلولونو د کنګل کېدو د درجې ټیټېدل د ترمودینامیکي لارو پر بنسټ هم ترلاسه کړو. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وایو که چیرې د حل کوونکي د هغوی د نسبي بړاس فشار راټیټ شي، کله چې ټیټېږي دلته د دوی د حل شوي مادې لامل کېږي. یعنی که چیرې موږ او تاسو وګورو، د هغوی د محلولونو د ایشېدو په درجې باندې هم دا ډول فشار چې شي کېږي اغېزه لري. نو یو ماده موږ او تاسو وایي هغه وخت په جوش راځي یا په ایشېدو راځي چې د هغوی دننه بړاس فشار د باندني فشار یعنی د اتموسفیر له فشار سره مساوي اوسي. دلته یو ماده په جوش راځي او اوبه خپله په یو اتموسفیر فشار د تودوخې درجه د سانتي ګرید په 0 درجه د سانتي ګرید کې چې کېږي په ایشېدو راځي. نو که چیرې په دې وخت کښې موږ او تاسو وګورو د هغوی کنګل کېدلو ته، نو خالص اوبه په یو اټموسفیر فشار کې دوی کنګل کېږي. خو که چیرې محلول یې له 0 څخه په ټیټه درجه د سانتي ګرید کې وجود ولري، بیا دوی چې شي کېږي، کېدای سي چې د 0 څخه په کمو درجو کې کنګل سي. یعنی د دوی د محلولونو خاصیت چې ده، زیات وخت په ژمي کې د سړکونو د یخ په ویلې کېدلو د چټکتیا لپاره هم موږ او تاسو کولای سو چې ترې ګټه واخلو. او دغه د یخ د ویلې کېدلو د چټکتیا لپاره په سړکونو باندې د مالګې هغه یو نوع پوډر دی چې هغه شیندل کېږي، او په عمومي ډول د هغوی د محلولونو د کنګل کېدو درجه د هغوی د خالص محلول د کنګل کېدو د درجه په پرتله ډېره ټیټه وي. نو د محلولونو هغه بړاس د بړاس چې ده پر هغوی باندې د فشار ټیټېدل د دې لامل کېږي چې په محلولونو باندې د هغوی باندنی فشار دومره وي چې د دوی د ذرو ترمنځ د دننی فشار سره مساوي اوسي، او محلول خپل جامد حالت ځان ته غوره کړي، یعنی د اټموسفیر فشار ورباندې چې شو اوسي زیات وارد سي په هغه صورت کې. نو موږ او تاسو کولای سو د ترمودینامیکي لارو پر بنسټ باندې داسې هم ترلاسه کړو د دوی هغه د کنګل کېدو درجه چې د محلولونو د کنګل کېدو د تودوخې د درجو بدلون د محلولونو د مولارټي او یا د مولالټي غلظت سره مستقیما متناسب وي، چې د دې پر اساس باندې موږ او تاسو کولای سو چې د دوی د محلولونو د کنګل کېدو درجه د اپیلو سپیکوک او کریو سکوپیک د لارې چې شکو لاسته راوړو. په دې طریقه سره موږ او تاسو دلته یو فورمول لرو. لومړی فورمول یې د اپیلو سکوپیک په نوم سره یادیږي، دوهم فورمول یې د کریو سکوپیک نوم سره یادیږي. چې په دې دواړو طریقو سره کولای سو چې د محلولونو د کنګل کېدو د درجې ټیټېدل چې شکو یا کنګل کېدو د درجه لوړه یا ټیټه پیدا کړو. زه ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو الکترولیت او غیر الکترولیت محلولونه پیژنو، چې که څه هم د الکترولیت په اړه موږ او تاسو په تیرو لوستونک چې هم بحث کړی دی چې الکترولیت مواد هغه مواد دی چې د هغوی اوبلن محلولونه چې د هغوی اوبلن محلولونو کې دوی کولای شي چې په آیونونو باندې تجزیه سي او اوبلن محلولونه یې بیرته د برېښنا تیرون کې وسی چې د تمر او تاسو الکترولیتي محلولونه وایو د میل کې پتوګه کچيري مرشه مثال ورکو لکه سوډیم کلورایډ د خړولو مالګه ده د خپل یو الکترولیت محلول دی ځکه چې خپل د دوی محلولونه د برېښنا تیرون کړي او خپل په آیونونو باندې تجزیه کیږي SCL تیزاب یو الکترولیت محلول دی کولای شي چې د برېښنا جریان د ځان څخه تیر کړي او په آیونونو باندې تجزیه شي د امونیا مرکب هم په دې ترتیب سره یو الکترولیت محلول دی او کولای شي چې برېښنا جریان د ځان څخه تیر او بیت په آیونو وخت په آیونونو باندې تجزیه شي خو غیر الکترولیت محلولونه ګران تکون کو دا به هغه محلول ته ویل کیږي هغه الکترولیت دی چې خپل په اوبو کې د غیر قطبي مالیکولونو په اوبو کې د غیر قطبي مالیکولي مرکباتو د حل کېدو څخه یا هم د غیر قطبي محلل څخه کېدای شي چې په لاس راشي یا هم هغه اوبلن محلولونه دي چې په خپل په محلولونو کې په آیونونو باندې نه تجزیه کیږي په آیونو باندې نه تجزیه کیږي او اوبلن محلول یې کېدای شي چې برېښنا جریان د ځان څخه تیر نه کړي د برېښنا جریان تیر نه کړي د بیلګې په توګه کچیر موږ تاسو الکول وګورو په نظر کې ونیستو الکول چې د برېښنا جریان نه تیروي په ترتیب آیودین مالګه ده کېدای شي چې خپل یا د آیودین عنصر چې د برېښنا جریان د خپل ځان څخه نه تیروي او د خپل آیونونو باندې نه تجزیه کیږي نو ځکه وایو چې دا غیر الکترولیت محلول ده د الکترون زکوونکو موږ تاسو د لوس په دې برخه کې د الکترولیت دولونه وایو یو ضعیف او بل قوي الکترولیتونه دي چې دغه الکترولیتونه چې د خپل په لمړي ځل لپاره په 1301 کال کې د ارهینوس په نوم یو عالم چې هغه د الکترولیت او غیر الکترولیت محلولونو ترمنځ د کولیګاتیویټي خاصیت د توپیر او د هغوی د الکتریکي ټوټه کېدو د تیوري پر بنسټ باندې خپل نظریه داسې وړاندې کړله او موږ تاسو ته روښانه کړل چې یو بنسټیستیکي په همدې ترتیب سره موږ تاسو ته ترتیب کړی دی راکړل لومړی وایي هغه مواد د الکترولیت دی چې د حل کېدو په وخت کې کېدای شي چې په چارجرونکو آیونونو باندې ټوټه شي یا هم تجزیه شي او د آیونونو کمیت او چار د الکترولیګاتیویټي او ټوټه شوو موادو خواصو پورې اړه ولري دوهم داسې کېدای شي چې الکترولیت مواد ټول په آیونونو باندې ټوټه نشي ځکه د هغوی له مالیکولونو څخه ځینې یې کېدای شي چې ټوټه شي خو ځینې یې کېدای شي چې ټوټه نشي نو د ټوټه کېدو درجه چې د هغوی د په د سیګما یا هم د سیګما د الکترولیت موادو کیفیت او څرنګوالي موږ تاسو ته راشي چې دا غوې د ټوټه کېدو د درجه شو مالیکولونو د شمیرو شمیرې چې کو پر غوې پر الکترولیګاتیویټي مادي دا غوې د مالیکولونو په ټولو ټوټه شو شمیرو باندې چې کو وی شو چې بل اخر موږ تاسو پویرو چې دلته قوي او ضعیف الکترولیت شکیږي رامنځته کیږي په همدې ترتیب بل موږ تاسو ته وایي کچیر د الکترونونو د ټوټه کېدو نظریه د الکترولیتونو د ټوټه کېدو درجه موږ تاسو سیګما د محلولونو له مقداري ځانګړتیا او څخه و بولو نو کچیر ماده الکترولیت نوی نو سیګما مساوي کیږي په صفر سره خو کچیر سیګما مساوي په یو سره یعنی یو ته نږدې اوسي په دې وخت کې الکترولیتونه قوي وي خو کچیر الکترولیګاتیویټي مواد خاصیت یې ضعیف وي نو په هغه وخت کې موږ تاسو وایو چې صفر کوچنی ده تر سیګما او سیګما کوچنی تر یو یعنی دلته د قوي او ضعیف مواد یادونه راته کوي نو د الکترولیتي موادو نور ځانګړتیاوي هم ست چې د هغوی د ټوټه کېدو له ثابت څخه عبارت دي چې د ټوټه کېدو درجه یې د ټوټه کېدو د ثابت او د غلظت ترمنځ اړیکه او په همدې ترتیب سره موږ تاسو اول وستل یا هم پراتلونکو لوستونکو کښې به تاسو ولولي نو قوي الکترولیتونه ګران زده کوونکو هغه الکترولیتونه وه چې په اوبلن محلولونو کې په مکمل ډول په خپل آیونونو باندې چش کېږي په آیونونو باندې تجزیه کیږي چې دې ته موږ تاسو قوي الکترولیتونه وایو چې د قوي الکترولیتونو د ټوټه کېدو درجه چې د هغه مساوي ده سیګما مساوي کیږي په یو سره ضعیف الکترولیتونه بیا هغه الکترولیتونه دي چې د اوبلنو محللونو کې ډیر کم په آیونونو باندې تجزیه کیږي، او د ضعیف الکترولیتونو د ټوټه کېدو درجه چې ده صفر ته نږدې ده چې تاسو یې وینئ. نو دلته د غیر الکترولیتونو لپاره د ټوټه کېدو درجه به کېدای شي چې هم په دې وخت کې چې اوسي صفر اوسي. او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ولوستل چې دا قوي الکترولیت او دا هم ضعیف الکترولیت شته ویل کیږي. اوس راځو موږ او تاسو پر قوي او ضعیف الکترولیت باندې یو مثال حلو، چې په دې مثال کې موږ او تاسو ته وایي د فارمیک اسید 0.1 مولر محلول کې د هایدروجن د آیونونو خلزه چې د هغه 0.2 یا زر د لس په توان د منفی 3 مولر وي، تاسو د هغه د ټوټه کېدو سلنه یا فیصدي لاسته راوړي. موږ او تاسو فرمول لرو چې فیصدي یا سلنه مساوي کیږي ان آی تقسیم پر ان باندې، یعنی ان آی یعنی د ټوټه شویو مولونو شمیر تقسیم پر ان باندې یعنی د محلول د موادو د مولونو ټول مقدار. موږ تاسو ته فیصدي په لاس راکړي. راځو دلته د ټوټه شویو مولونو شمیر دی چې موږ تاسو د هایدروجن د آیونونو غلظت مثال راکړی دی 0.2 یو زر د لس په توان د منفی 3 مولره. په همدې ترتیب سره اخلو پتیشکی تقسیم د هغوی د محلول د مواد د مولونو په شمیر باندې چې مساوي د 0.1 سره تقسیمو. چې موږ دا تقسیم کړل او بیا موږ پتیشکی په سل کې ضرب کړل، اخلو مولار چې د مولار سره اختصاری جی دا پر دې باندې تقسیم کړو په سل کې ضرب کړو مساوي کیږي په 0.1 سره. چې په دې ترتیب موږ تاسو نور مثالونه هم حلوالیسو. ازو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو دلته په دې برخه کې د الکترول د لوست کې موږ او تاسو د محلولونو د کنګل کېدو درجه ولوستله. په همدې ترتیب چې په څو درجه کې یو ماده یا اوبه چشکیږي په کنګل کیږي، په همدې ترتیب مو الکترولیت او د الکترولیت ډولونه ضعیف او قوي الکترولیتونه ولوستل. چې هر یو په همدې ترتیب سره موږ او تاسو الکترولیتونه هغه مواد وه چې په اوبلنو محلولونو کې په آیونونو باندې تجزیه کیږي، او غیر الکترولیت مواد هغه مواد وه چې په اوبلنو محلولونو کې په آیونونو باندې نه تجزیه کیږي، او د برېښنا جریان تیرونکي نه وه. او قوي او ضعیف الکترولیتونه مو هم په همدې ترتیب ولوستل چې ضعیف او قوي الکترولیتونه هغه الکترولیتونه وه چې په اوبلنو محلولونو کې په بشپړه توګه په آیونونو تجزیه کیدل. دا قوي الکترولیتونه وه، خو ضعیف الکترولیتونه بیا هغه الکترولیتونه وه چې هغوی په اوبلنو محلولونو کې ډیر کم په آیونونو باندې تجزیه کیدل. نو په همدې ترتیب یو مثال مو هم حل کړ. اوس راځو د ارزونې په برخه کې. موږ او تاسو ته یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې په دې سوالونو کښې لومړی سوال راته وایي چې د ګلوکوز 50% محلول د خوړو د مالګې 50% محلول سره که چیرې په داسې حالت کې دلته ټکي ټکي اوس نو ووایاست چې په کوم حالت کې هایپرتونیک ده، هایپوتونیک ده، ایزوتونیک ده او که هیڅ یو. څلور ځواب کې یو ځواب انتخاب کړئ. دوام سوال، په عمومي ډول د محلولونو د کنګل کېدو درجه د هغوی د خالصو محلولونو د کنګل کېدو د درجې څخه ټیټه ده، لوړه ده، یو شان ده، هیڅ یو. دریم سوال، د قوي او ضعیفو الکترولیتونو ترمنځ توپیر وښیاست. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو، زه ستاسو ښوونکی یو ځلی بیا تاسو ټولو ته د 12 ټولګي کیمیا مضمون څلورم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده القانونه، چې د 250 صفحې څخه پیل تر 3 شپېتمې صفحې پورې به دوام ولري. کرونو زده کوونکو موږ او تاسو په تیر لوست کې ولوستل چې عضوي مرکبات څه ډول مرکبات او د هغوی ډلبندي باندې مو بحث وکړ. د هغوی په ډلبندي کې الفاتیک او اروماتیک مرکبات مو وپیژندل. اوس راځو موږ او تاسو د لوست په دې لوست کې د الفاتیک مرکباتو ډولونه چې یو هم القانون وه په هغوی باندې غږیږو چې القانونه څه ډول مرکبات دي، د هغوی ترمنځ څه ډول اړیکې شتون لري او د ترتیب د هغوی جوړښتیز فرمولونه د هغوی ایزومیري حالتونه کیمیاوي تعاملات یې پیژنو. القانونه چې دي هغه مرکبات دي یا هم هغه عضوي مرکبات دي کوم چې د ورځني ژوند په ډېرو برخو کې استفاده ورڅخه کیږي. او بل القانونه چې دي د هغوی د کاربن د اټومونو ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه، یو ګونې ساده اشتراکي اړیکه وجود لري. د بیلګې په توګه کچیر موږ او تاسو وګورو یو هم تیل، ګانسولین، پټرول، طبیعي ګاز، شمع او داسې نور دا ټول د القانونو څخه جوړ شوي دي چې موږ او تاسو ویلې چې په ورځني ژوند کې په مختلفو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. او القانونو چې دي یو مشبو هایدروکاربونونه دي چې د هغوی د کاربون ترمنځ یا هم د هغوی د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، لکه څنګه چې تاسو د دې په شکل کې ویني. د دې په انځنځري جوړښت کې د کاربن او کاربن ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه یا یو ګونې ساده اشتراکي اړیکه وجود لري. همدې ترتیب القانون چې دی خپله د پارافین په نوم سره هم یادیږي چې پارافین خپله معنا یې چې د لږ مایل لرونکی ده، یعنی دا چې د دې کیمیاوي فعالیت څه شته لږ ده، نو ځکه دوی د لږ مایل لرونکي یا هم د پارافین په نوم سره څه کیږي یادیږي. بل ګرانه زده کوونکو، د القانونو د سلسلې یا هم عمومی فرمول چې د هغه عبارت د سی این ایچ دو این جمع دوه څخه ده، چې په دې ځای کې موږ او تاسو این چې د هغه کېدای شي چې د کاربونونو شمېره وشي، او ایچ د دو این چې د هغه موږ او تاسو ته د هایدروجنونو تعداد چې شي کې راته په ګوته کړي. که چیرې موږ او تاسو این ته قیمت ورکړو، په همدې فرمول کې کېدای شي موږ او تاسو ته یو مرکب په لاس راکړي. د بیلګې په توګه لکه په دې ځای کې چې تاسو ویني مختلف لکه میتان چې په لاس راکړ، چې میتان خپله یو مشبو هایدروکاربون ده چې خپله مراتب په تیر لوست کې ولوستل. په صحیح معنی سره چې میتان چې خپله د څلور وجهي هندسي جوړښت لرونکي دی، په هغه کې د کاربون او هایدروجن ترمنځ د اس پی درې هایبرید وجود لري. او په همدې ترتیب د هایدروجن چې د خپله د اس پی اوربیټال سره یو ځای تشکیږي رامنځته کیږي. د میتان د القانونو ترمنځ یا هم د میتان د کاربونونو ترمنځ چې د اړیکې ډول چې د هغه ډېر مستحکم او په سیګما تور سر شدل کیږي یا هم سیګما اړیکه رامنځته کیږي. او د اړیکو اوږدوالی چې د هغه د لس په توان منفي دولس پی ایم یا هم پی کا میتر یا هم میترس په واسطه سره شودلای سو. په دې ځای کې ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د میتان د کاربونونو ترمنځ هغه اړیکه چې رامنځته کیږي، د دې ترمنځ یوه داسې یوه اړیکه وجود لري چې دغه د کاربونونو ترمنځ اړیکه یا هم د دې ترمنځ هغه اړیکه موږ او تاسو کولی شو د یو خط په واسطه سره وشي، او ځینې وختونه دوی د یو مثلث ته ورته علامې په واسطه سره کولای سو چې د دې کاربون د سطحې پر مخ باندې هغه اړیکه موږ او تاسو ته وشي. او که چیرې دا ډول علامه بیا وجود ولري، بیا کولای سو چې موږ او تاسو پوښتو چې دلته د دې کاربون د سطحې د شا اړیکه موږ او تاسو ته څه کوي بیانوي. تاسو ګرانو، د لوست په دې برخه کې اوس د قانونو ایزومیری پیژنو چې ایزومیری په څه ډول ده. په قانونو کې ایزومیری چې د هغه د بیوتان د مرکب څخه پیلېږي، ځکه چې بیوتان چې د دوه ایزومیری لري او د هغوی ساختماني او جوړښتیز فرمولونه یې تاسو په دې تصویر کې هم ویني. ځکه د کچیر مولا تاسو ګورو په نارمل بیوتان کې د هغوی د ایشېدو درجه چې د 0.  منفي 0.5 درجه د سانتي ګرید ده، خو کثافت یې چې د هغه چشته 0.10 په توان د شپږ ګرام سره ده. نو د مرکبات او ایزومیری چې د هغوی په فزیکی خواص چې دي یو له بل سره څه لري توپیر لري، خو په داسې حال کې چې خپل بیرته ایزو بیوتان ته بیا کچیر موږ او تاسو ګورو، یو بیوتان یو هم شلرو نارمل بیوتان یو بل ایزو بیوتان لرو، خو د ایزو بیوتان د ایشېدو درجه چې د هغه بیا منفي 11.6 درجه د سانتي ګرید ده. نو وایګو چې د دې کثافت په نسبت چاته نارمل بیوتان ته هغه مساوي په 0.5 ګرام پر سانتي متر مکعب سره. نو په همدې خاطر چې د دې د فزیکي خواص یو لبل سره توپیر لري، وایو چې ایزومیري د چا څخه د بیوتان څخه شروع کیږي او دوی چې دی همیشه د یو اور زنځیري شکل یا هم اور زنځیري مرکباتو په اساس باندې چې د ان یعنی مرحو تاسو کولی شئ چې د کاربونونو د اټومونو شمیر په زیاتوالي سره وښيي چې د دوی ایزومیري شمیر هم ورسره چې شکیږي زیاتیږي. هر څومره چې دوی اور زنځیر انتخابوي یا هم غوره کوي او د کاربونونو شمیر زیاتیږي، هغومره د دوی د ایزومیري شمیر هم ورسره چې شکیږي زیاتیږي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کوي نارمل بیوتان او ایزو بیوتان سره. اوس راځو ګران زده کوونکو د الکانونو نوم ایښودنې ته، چې خپل د الکانونو نوم ایښودنه په څه ډول کیږي. موږ تاسو د عضوي مرکباتو نوم ایښودنه هم وویل چې یو ځانګړی اهمیت څخه یو برخمنه شوې وه او دې ترتیب سره د هغوی د مرکباتو ډیروالي ته هم پام وسو چې د 10 میلیونو څخه زیات و. د ورځني یو ډیرو ډیروالي په ورځني ژوند کې له ډیرو ډیروالي له کبله وایي نسه کېدلی چې د هغوی نوم ایښودنه موږ تاسو د قاعدو پر اساس باندې چې شکو ترتیب کو. که چیرې موږ تاسو وایي ډای پاک په طریقه سره کولای شو چې موږ تاسو د هغوی نوم ایښودنه لکه که چیرې وګورو پینتا و داسې په ترتیب سره وایو. نو لومړی په الکانونو کې څلور هغه مشبوه هایدروکاربونونه چې دي، هغه مشبوه هایدروکاربونونه دي چې هغوی کولی سو په معمولي ډول سره د دوی نوم ایښودنه وکړو، هغوی لکه میتان و ایتان و پروپان او بیوتان سره. خو د هغه څخه وروسته که چیرې نور الکانونه وجود ولري لکه پینتا و هیگزان و دیکان و نونان، دوی چې بیا دی کولی سو چې د هغوی د کاربونونو شمیر خپل د لانتنی ژبې یا هم د لانتنی کلمې د ان ای ورستاره په اضافه کول سره چې موږ تاسو وایي او پینتا یا پینځه اټوم کاربون چې وجود ولري هغه ته په لاتینی ژبه کې ورته پینتا وایي. خو د پینتا په پای کې موږ تاسو ای ان ای کلمه اضافه کوو چې وایو پینتان، او په همدې ترتیب سره یا هم هیگزان او داسې نور په دې ډول سره هم نوم ایښودنه سره کولای شو. او دې ترتیب د هومولوګ د سلسلې پر اساس باندې که چیرې موږ تاسو لومړی هغه په اوږد زنځیري شکل سره باید څه کړو، دوی داسې ترتیب کړو چې دې ته موږ تاسو وایو که چیرې د هغه مرکبات چې دوی ترمین د دوی د کاربونونو ترمین د یو میتلین ګروپ پر اساس باندې یو د بل سره دوی توپیر ولري یا هم توپیر څرګند شوی برات هومولوګ د سلسلې څخه دی. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني موږ تاسو دلته یو نارمل بیوتان لرو په همدې ترتیب سره، دا هم یو مرکب ته چې د پینتان په نوم سره یادیږي، دې ته موږ تاسو د هومولوګ سلسله وایو. په همدې ترتیب سره کولای شو چې د نور مرکباتو ایښودنه هم په همدې ترتیب د هومولوګ د سلسلې پر اساس باندې شکو. اوس راځو د ایپاک په طریقې سره د الکانونو نوم ایښودنه وایو. چې د ایپاک په طریقې سره لومړی موږ تاسو باید یو درې مهمې ټکي په نظر کې ونیسو. هغه لومړی دا چې موږ تاسو د الکانونو لپاره هغه زنځیر چې هیڅ شاخ ونه لري یعنی ماویزه ونه لري یعنی په یو مستقیم زنځیر غوره کړی اوسي یا هم ترتیب شوی وي، دې ته موږ تاسو نارمل الکانونو وایو. چې مخکې موږ تاسو ویل صرف د دې په د ټولو مرکب نوم اخلو چې بیوتان ده، ایتان ده، پینتان ده، هیگزان ده، هر شی چې ده د هغه مرکب نوم اخلو. خو د دې مرکب د نوم څخه صرف لومړی یو د انتوري اضافه کو وای چې نارمل بیوتان، نارمل پینتان، نارمل هیگزان او داسې نور. خو دوهم بیا راځو که چیرې وګورو موږ تاسو د کاربون د اټومونو هغه اور زنځیر چې ټاکل شوی دی لکه څنګه چې تاسو دلته ویني اور زنځیر ټاکل شوی دی، خو د دوی د هغه اصلي زنځیر شمیر چشتي وټاکل سي یا هم وشمیرل سي. نو په دې ځای کې هغه مرکب چې مالیکولي فرمول پر اساس باندې یعنی لکه موږ تاسو چې وایو هیگزان یا هم مثال بیوتان هر یو چې ولرو د هغوی د مالیکولي فرمول په اساس په کتو سره د دوی یو اور زنځیر انتخابي د کاربونونو شمیر تعداد حسابل کیږي یا هم شمیرل کیږي ترتیبیږي. نو په همدې ځای کې موږ تاسو د دوی هغه اور زنځیر ته ګورو او بیا په دې ځای کې د دوی هغه اخلرون کې زنځیر لومړی موږ تاسو د چې کله د دوی نوم اخلو یا یادونه کوو چې کله تر سوله ماویزه لري یا هم شاخ لري نو کله په نامګذاري کې راځو لومړی موږ او تاسو دوی ته هغه د دوی شاخ لرونکي مرکب یا هغه ماویزه چې ده د هغې ماویزې نوم اخلو. کله چې د ماویزې نوم واخسته بیا د ټول مرکب نوم چې شکو اخلو. نو په دا ځای کې تاسو وګورئ دلته د دوی هغه ماویزه ده. نو لومړی موږ او تاسو وایو چې پر دوام کاربون باندې میتایل پینتان یعنی دلته چشتو یو ماویزه چشتوله وجود لري یا هم نصب سوی ده وایو چې پر دوام کاربون باندې میتایل پینتان دا په هغه صورت کې کچیر شاخ لرونکي مرکبات وي. او بل په همدې ترتیب سره ګران زده کوونکو موږ د کاربون د اټومونو نمبر وهاله کوو په هایدروکاربونونو کې کله چې اوږ زنځیر انتخاب سو ترتیب سو د ماویزې سربیره بیا راځو هر کاربون ته یو شماره ورکوو یا هم شماره ګذاري کوو. وروسته د هغه څخه د نمبر وهلو څخه په لومړي ساعت کې موږ او تاسو د شاخ لرونکي یا د ماویزې نوم اخلو بیا په پایله کې موږ او تاسو کولی شو چې د ټولو مرکب نوم چې شکو واخلو. یعنی کچیر بیا دوه شاخ لرونکي وو یعنی مثال دوه ماویزې ورباندې نفسي وو بیا راځو لومړی د کوچني ماویزې نوم اخلو بیا وروسته د غټې ماویزې نوم اخلو په پایله کې خپل د اور زنځیر یا د ټول مرکب نوم اخیستل کیږي او په اخر کې د ای این ای کلمه یا لانتنی شمیر چې شکو ورستاري اضافه کوو. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ موږ او تاسو وینو شماره ګذاري وسوه په دوام کاربون باندې یو ماویزه نفسه شوې ده. وایو چې پر دوام کاربون باندې د دې ماویزې نوم چې شته میتایل وایو چې دوام کاربون باندې میتایل د ټول مرکب نوم چې شته پینتان. نو د دې نامګذاري دای پک سره په دې ډول سره چې دوه میتایل پینتان سره اوس راځو ګرانو زده کوونکو د شاخ لرونکو الکانونو هغه اشتقاقي نوم ایښودنې ته. په دې نوم ایښودنې کې لومړی باید د کاربون ډولونه وټاکل سي لکه لومړني دویمي درېمي څلور رقمي کاربونونه چې د دې څخه عبارت دي. بیا د کاربون اټومونه چې دي د هغوی د عضوي مرکباتو په مالیکول کښې خپله یو ولانسي الکترون چې ده هغه د کاربون د اټوم سره څه کوي اړیکه کې کاروي یا هم استفاده کوي یا هم اړیکه جوړوي. چې د لومړني کاربون نوم موږ او تاسو کولی شو چې پرایمري الکول وښیو. دې ترتیب سره دویمي کاربون ته بیا موږ کولی شو چې د کاربون سکنډري یا هم سکنډري کاربون سره وښیو. درېمي ته ترایټري او څلورمي ته کوانټري کاربون سره څه شو وښیو. نو په همدې اساس ځینې وختونه موږ او تاسو پوره ډول سره لومړني ته د پی حرف سره سیکنډري د ایس په حرف سره او د ترایټري په ټي سره او څلور رقمي کولای شو چې په کیو تور سره څه شکو وشي. نو په اشتقاقي نوم ایښودنې کې هغه کاربون چې بل کاربون یا هم د کاربون د نورو اټومونو سره اړیکه کې اوسي هغه د مرکز په توګه څه کیږي ټاکل کیږي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې شوینئ هغه د مرکز په توګه ټاکل کیږي. او بیا موږ او تاسو وایو چې دغه مثال که چیرې د میتان مرکب ته وګورو دلته کاربون څه شوی ده د یو مرکز په توګه ټاکل شوی ده. او بیا وروسته هغه پاتې شونې چې لامدې کاربون سره څه شته په اړیکه کې د هغوی د راډیکال په شوګه په توګه څه کیږي منل شوي دي یعنې راډیکالونه ترې جوړیږي. په لومړي سر کې د کوچنیو پاتې شونو نوم اخلو او وروسته د ټولو مرکب نوم یا د هغوی د منځنیو او یا هم لویو پاتې شونو نوم چې ده هغه اخلو. په پای کې وایو چې د دې د میتان کلمه ذکر کوو یا مثال د هغه مرکب کلمه شکو ذکر کوو. نو دا سو ګوري دلته موږ او تاسو وایو چې پرایمري کاربون سره دلته په همدې ترتیب وایو چې یو هم میتایل دای کلورو میتان ده یا هم کیدای سي ووایو چې په همدې ترتیب سره په دې ځای کښې موږ او تاسو دای لرو دای میتایل میتان وي او کومدل کیږي. او بل د دې کیمیاوي خواص دي دوی چې دی د کیمیاوي فعالیت یې ډېر لږ دي. نو د دې قبله موږ او تاسو مخکې هم ویل چې دوی د پرافین په نوم سره یادیږي لږ میل لرونکي دي. نو دوی کولی شي چې د الکانونو په مالیکولونو کښې ټولې اړیکې یو ګونې او هم د پای یو ډول څه شي کوي او یوازې کولی شي چې تعویضي تعاملونه سر ته ورسوي. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې لومړی سوال هایدروکاربونونه په څو ګروپونو ویشل شوي دي. دوهم الفاتیک هایدروکاربونونه په څو برخو ویشل شوي وو نمونه واخلي او دریم الکال ګروپ څه ډول لاسته راځي. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
تا پنگروش رنگ شای ستادا پنگروش رنگ شای ستادا پنگروش رنگ می هر سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پاروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پاروی او ستادا پنگروش رنگ شای ستادا پنگروش رنگ می ہر سہارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پاروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پاروی.